السلام علیکم اوستړی مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ 2015 سم کال د اګست میاشتې 15 منی کده ملي حمیر زاده مو د مشال ریډیو د ماسپښین یوې بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم په خبرونه کې پر کورنیو او سیمه ییزو موضوعګانو د ریپورټونو تر څنګ 19 پروګرام حجره لرو په اول د دې سات تازه خبرونو ته وچې چې انیس اجمل یې درته برولو السلام علیکم اول د خبرینو سلټی کی نن د پاکستان سپریم کورټ د پوځي عدالتونو د جوړولو په حق کې پریکړه کړې ده د پاکستان د پوځ مشر وای د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات د افغانستان او د سیمې د امن لپاره مهم دي او د روس چارواکي وای چې هغه مشکوک تن یې نیولې ده چې خپل ښځه او شپږ ماشومان یې وژلې دي اوسته خبرونه تفصیل نن د پاکستان سپریم کورټ د پوځي عدالتونو د جوړولو په حق کې پریکړه کړې او د 13 او 21 آئینی ترمیم پر ضد ټول درخواستونه خارج کړي دي سپریم کورټ په خپله فیصله کې د پوځي عدالتونو د برقرار ساتلو امر کړی دی د مشال ریډیو خبریاله د پاکستان سرکاري ټلویزیون په حواله وایي چې د جسټس ناصر الملک په مشرۍ 19 کسیزه بینچ د دې کیس اورېدنه وکړه چې پکې 19 ججانو د پوځي عدالتونو په حق کې فیصله وکړه او شپږو یې مخالفت وکړ د پوځي عدالتونو پر ضد د وکیلانو د تنظیمونو لخوا په سپریم کورټ کې درخواستونه جمع کړل شوي وو چې پکې دا ویل شوي وو چې د پوځي عدالتونو جوړولو پریکړه په اوسني عدالتي نظام بې باوري ښیي د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې د افغانستان د سولې بهیر ته ستونزې جوړونکي د دغه هیواد او د سیمې دښمنان دي د پوځ د اطلاعاتو څانګې ISPR لخوا پرون مشال ریډیو ته پر رالېږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې راحیل شریف تېر ورځ د پاکستان پوځي چارواکو سره د یوې غونډې پر مهال ویلي دي د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرې د افغانستان او د سیمې د امنیت لپاره مهمې دي دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو نوي مشر له افغان حکومت سره د طالبانو د امن خبري د دښمنانو کار بلل دي بلخوا د ملا محمد عمر کورنۍ پرون د طالبانو د نوي مشر د ټاکنې په اړه د اختلافاتو د حل ځانګړي شورا ته د پریکړې کولو اختیار ورکړی دی د دې شورا یو غړي اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي چې طالبان د نوي مشر د ټاکلو له امله د راپیدا شوو ستونزو د حل هڅې کوي اسوسییټډ پریس خبري اژانس زیاتوي د ملا محمد عمر مشر زوی مولوي یعقوب او د هغه ورور ملا منان پرون په کوټه کې د طالبانو له لږ تر لږه 200 قومندانانو سره غونډه وکړه د خیبر ایجنسی د تعلیم څانګې او چارواکي نواب ګل وایي چې په باډا کې په تیرو شپږو کالونو کې د یو نیم سل سکولونو ړنګېدو له وجې د شاوخوا 1500 ماشومانو زده کړې متاثره شوي دي نواب ګل پرون له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې په سیمه کې د سکولونو د بیا ودانۍ لپاره هلې ځلې روانې دي هغه زیاته کړه
او په دې کې هغه سکولونه چې دي دا لس کم سل دا مکمل وران شوي وو او دا نور پاتې سکولونه چې وو دا جزوي طور باندې لکه وران شوي وو نو دا کم سکولونه چې مکمل طور باندې وران دي په دې کې موږ ټینټونه و د فرنیچر ټیبل او بورډ د دوی هغه ارینجمنټ پکې کړی دی نو لکه دا پرون هم دا فیصله وشوله چې د 1 سپتمبر نه مخکې دا ټول کار چې نه یو کم از کم نیم نه زیات چې دی دا چې مکمل شي
نواب ګل زیاته کړه چې دا مهال یې په برکم برخیل کې 500 او په کاخیلو کې شپږ شپېته سکولونه بیرته خلاص کړي دي او د نورو سیمو سکولونه به هم ډېر سر پرانستل شي نن په ترکمنستان کې د منځنۍ او جنوبي ایشیا ترمنځ د ګیس پایپ لاین د پروژې یا ټاپي پړه غونډه کیږي په دې غونډه کې به د ټاپي پروژې غړي هیوادونو د پاکستان افغانستان هند او ترکمنستان استازي په اشک آباد کې رایوسي کیږي د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت چارواکو پرون مشال ریډیو ته ویلي په دې غونډه کې به د پایپ لاین د غصبولو د کار مشري یو هیواد ته وسپارل شي پاکستانی چارواکو پرون ویلي دي هغه 15 کسان یې نیولي دي چې په لاور کې د عیسایانو په دوو عبادت خانو د طالبانو لخوا په غبرګو ځانمرګي بریدونو کې د لاس لرلو شک کیږي د پنجاب د کورنیو چارو وزیر شجاع خان ساده ویلي چې نیول شوي 15 کسان د تحریک طالبان پاکستان د شهریار محسود ډلې غړي دي په مارچ میاشت کې د لاور په یوهن آباد ضلع کې د دوو غبرګو چاودنو له امله 19 تنه وژل شو او دا ویاو زیات کسان ژوبل شول دا دواړه چاودنې په کلیساو کې د عبادت پر مهال شوي وو د خیرستو قهرجنو کسانو دوه تنه د شک په بنیاد وژلي هم وو د افغانستان په ننګرهار کې په هوایي بریدونو کې شپېته وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت ویاند احمد ضیا عبدالزین مشال ریډیو ته ویلي چې تېر مازدیګر ناوخته ائتلافي هوایي ځواکونو د هسکیمینې ولسوالۍ د ګورګورې په ساحه کې په وسلوالو شپږ هوایي بریدونه ترسره کړي چې په نتیجه کې شپېته وسلوال وژل شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه د مشال ریډیو نوره دروسته بهرنو چارو وزارت یوې ویاندې ویلي دي پولیسو هغه مشکوکه کس چې په ولادیمیر سیمه کې نیولې دی چې د خپلې امیدوارې ښځې او شپږو ماشومانو په وژلو د هغې د جسدونو په ټوټې کولو تورن دی. الینا الکسیوا د روس میډیا ته پرون ویلي دي دغه مشکوکه تن چې اولیګ بیلوف نومیږي د نیولو پر مهال مزاحمت کولو خو پولیسو پرون په کفروف ښارګوټي کې نیولې دی. د روس وکیلانو یا سارنوالو په یو بیان کې ویلي دي چې د ماشومانو د روزنې یوې ادارې له هغې وروسته پولیسو ته وویل چې دغه ماشومان د جولای د 15 منټې وروسته حاضر نشول. چارواکي وایي چې په هند کې د دوو ریلګاډو د پټلو نه د پریوتو په نتیجه کې لږ تر لږه 19 کسان مړه شوي دي. هندي چارواکي زیاتوي دا دواړه ریلګاډي د پټلو نه هغه مهال پریوتي دي چې د هند په مرکز کې د سیلابونو له وجې په متاثره شوي پل باندې له مخالفو لورو څخه تیرېدل. دا پیښه بېګا د مدیا پردیش له هاردا خارګوټي سره نږدې د هند په وخت د شپې 11:30 بجې شوې چې د چارواکو په وینا شاوخوا 100 کسان پکې زخمیان شوي هم دي. هندي چارواکي وایي چې له دواړه ریلګاډي په 100 منټونو کې دننه له یو بل پسې پریوتي دي او پیښې وروسته لږ تر لږه 2.5 سوه کسان ژغورلي دي. وروستۍ خبر دا چې د شام د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم له ایراني او روسي چارواکو سره د شام د 4 کلنۍ جګړې د ختمولو په هدف پرون تهران ته ورسېد. د ایران د میډیا تر مخه ولید المعلم به نن د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سره د خبرو وړاندې د منځني ختیځ لپاره د روس د ولسمشر خاص استازي میخایل بوګدانوف سره ملاقات کوي. او همدې سره د مشال لیډیو خبرونه ختم شو. زما همکار احمد الله درته د کرنسو بي او د موسم حال وړاندې کوي.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخیستل شوي د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر 102 روپۍ 80 پیسې اخیستل کیږي او 103 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 112 روپۍ 80 پیسې او 112 روپۍ 40 پیسې. یو پاؤنډ 159 روپۍ او 159 روپۍ 40 پیسې. یو ارب اماراتو درهم 20 روپۍ 80 پیسې او 23 روپۍ 50 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 10 پیسې او 20 روپۍ 1.5 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 6.5 پیسې او 1 روپۍ 8.5 پیسې. او 290 ایراني ریاله په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 280 ایراني ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پر ورځ به د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې باران ورېږي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 26، په بنو کې به زیات نه زیات 8 او کم نه کم 20، او په کوټه کې به زیات نه زیات 4 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل. او د کرنسو بای او د موسم حال مو د احمد الله نو اوریدو په خبرونه کې به واورئ. د پاکستان سپریم کورټ فوجي عدالتونه آئینی ګرځولې دي او د جاري ساتلو فیصله کړې ده. معلومات درکوو، د ملا عمر دمړي نه د خبر تایید وروسته په تحریک کې د رامنځته شو اختلافاتو حال هم درکوو. په قبایلي سیمو کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره په هنګو کې د کډوالو توخ سرای کیمپ د بندولو اراده لري. له دغه ځایه یو بل کیمپ ته منتقل شوی یو کډوال و.
حکومت مو دا یلی سوال خو مو ویل چې مو هغه د چشور مو ما بدل او کنه خو اوس دی ول چې را توس خپل یو غته بدل شو. اوس مو هغه نه را بدل یو مو اوس کول چې کا شای غوړ د کوم څه کول چې سوالات جوړ شي بیا دې نه اوس هغه ته بیا تاګ مو ته لګي.
په سوات کې پولیسو هغه کسان گرفتار کړي چې غوښتل یې د سوارۍ سره خپل منځي لانجه حل کړي. د ښځو د حقونو یوه مبارزه وایي
یو حکم علمی دا بل زمونږ قوانین دي دینو ټیکټ چې بشتا د دې خاتمې لپاره په وو چون کې دا آپس کې دا جرګې مرګې بیا کې دي عوام دوی ته هم د اویرنس ضرورت دی.
په اونیس پروګرام حجره کې به د ننګرهار د نظر آباد کلیوالي سیمې او د اوسېدونکو د ستونزو حل وکړي.
نص ټول یو خدمت دی زاد په کله کې خو فلاند موږ د منطقې د سړک اومده مشکل ده او بل د برق مشکل دی بندون مشکلات موږ د کله کله سیلو راځي.
لا مشال ریډیو سره اوسه تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوښی. نن د پاکستان سپریم کورټ پوځي عدالتونه آئینی ګرځولي دي او حکم یې ورکړی چې دا عدالتونه دې برقرار ساتل شي. د پوځي عدالتونو خلاف د وکیلانو د تنظیمونو لخوا په سپریم کورټ کې په دې اغله درخواستونه دایر شوي چې ګواکې د پوځي عدالتونو جوړولو فیصله په موجوده عدالتي نظام عدم اعتماد ښایي. نور تفصیل رابع اکرم خان راکوي.
نن سهار د پاکستان سپریم کورټ د پوځي عدالتونو خلاف دایر کړی شوي درخواستونه خارج کړي دي او حکم یې ورکړی دی چې پوځي عدالتونه دې برقرار وساتل شي. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ناصر الملک په مشرۍ کې اوولس رکنی بینچ د یوویشتم آئینی ترمیم خلاف دایر کړی شوي درخواستونو اورېدنه وکړه چې پکې یوولس ججانو د پوځي عدالتونو په حق کې فیصله ورکړه او شپږ ججانو یې مخالفت وکړو. یاد دې وي پارلمان د تیر کال په دسمبر میاشته کې د آرمی پبلک سکول د سانحې نه پس د پوځي عدالتونو جوړولو لپاره یوویشتم آئینی ترمیم او آرمی ایکټ کال 1950 منظور کړی و. پوځي عدالتونو تر اوسه پورې شپږ وسلوال ته د مرګ سزا اورولې ده، خو په سپریم کورټ کې د پوځي عدالتونو خلاف درخواستونه دایر کول نه پس سپریم کورټ په دې سزاګانو عمل درآمد ودرولې و. د پاکستان د وزیر اعظم مشیر اشتر اوساف د پاکستان سرکاري ټي وي سره په خبرو کې د سپریم کورټ د فیصلې هرکلی کړی دی او ویلي دي چې دا د انساني حقونو خلاف ورزي نه ده، بلکې دا د ترهګرۍ خاتمې خلاف د جنګ یوه برخه ده. د دې ترڅنګ د سپریم کورټ د اوولس رکنی بینچ د ججانو تقرری په اړه د اتلسم آئینی ترمیم خلاف هم درخواستونه رد کړی دي او په دې فیصله کې اسوالس ججانو متفقه فیصله مخې ته راغلې ده او درې ججانو یې مخالفت کړی دی. په دې درخواستونو کې د ججانو تقرری په اړه د پارلمان کردار، د آئین بنیادي ډانچې او پارلمان ته د آئین سازي اختیاراتو په اړه پوښتنې روچتې شوې وې. د دې دواړو معاملو په اړه تفصیلي فیصله به سپریم کورټ لخوا نن جاري کیږي. یاد دې وي پاکستان بار کونسل او سپریم کورټ بار کونسل په شمول نورو د وکیلانو تنظیمونو د یوویشتم آئینی ترمیم تر لاندې جوړ کړی شوی د پوځي عدالتونو جوړولو فیصله چیلنج کړې وه او ویلي وو چې پوځي عدالتونو جوړولو فیصله په موجوده عدالتي نظام د عدم اعتماد اظهار کوي. د تنظیمونو دا هم ویلي وو چې د عدالتونو بنیادي انساني حقونو خلاف ورزي ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف دا غیوا د جګپړو کمانډانانو په هغه غونډه کې چې د پاکستان او سیمې د امنیتی وضعیت په اړه راغوښتل شوی وه، د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې د افغانستان او سیمې د سولې او امنیت لپاره مهمې بللې دي. نوموړي همداراز ویلي چې د دغه پروسې تخریبونکي د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات دښمنان دي. راحیل شریف دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د طالبانو نوی مشر له افغان دولت سره د سولې خبرې د دښمنانو تبلیغات بللي. په دې اړه نور تفصیل د زبی الله شفق په دې رپورت کې.
د پاکستانی پوځ مطبوعاتي څانګې د سه شنبې په ورځ په خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د دې هېواد لوی درستیز دا څرګندونې په راولپنډۍ کې د پاکستاني پوځ د جګپړو قوماندانانو په هغه غونډه کې کړي چې د پاکستان او سیمې د امنیتي وضعیت څېړلو لپاره جوړه شوې وه. راحیل شریف په دغه غونډه کې د افغان دولت او طالبانو د سولې د مذاکراتو په اړه ویلي، په افغانستان کې تل پاتې سولې او ثبات لپاره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ مذاکرات یوازینی باوري لار ده او هغه ورانکاري چې دا پروسه تخریبوي هغوی د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات خلاف دي. د پاکستاني پوځ لوی درستیز دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې ټاکل شوې وه د سولې د دویم پړاو خبرې د جولای په 1 نېټه اسلام آباد ته نږدې په مری کې وشي، خو د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې اعلان او د طالبانو ترمنځ پر مشرتابه یو لنډ نندرې ظاهراً د سولې د خبرو د ځنډېدو لامل شوې. تر دې وروسته د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور په خپل لومړني پیغام کې د سولې پروسه د دښمنانو تبلیغاتو بلل او د جګړې پر دوام یې ټینګار وکړ. د جنرال راحیل شریف تر څرګندونو مخکې د دوشنبه په ورځ د پاکستان یو جګپوړي چارواکي چې د افغان دولت او طالبانو د مذاکراتو په لومړي پړاو کې داخلو رسنو ته ویلي ول چې پاکستان هڅه کوي د طالبانو نوی مشرتابه د سولې خبرو اترو ته راوګرځوي، خو پښتنه دا ده چې آیا پاکستان کولی شي او یا به وغواړي چې د افغان طالبانو نوی مشرتابه له افغان دولت سره خبرو اترو ته آماده کړي. د دې پښتنې په ځواب کې د سیاسي او طالبانو د چارو کارپوه او پخواني ډیپلوماټ رستم شاه مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
طالبانو ته پکار چې پاکستان اپیل وکړي چې تاسو پلی او امیر چې کوم نه منتخب کړي په هغه باندې تاسو بیعت وکړي او د هغې نه پس راشي خبرو ته کښېنئ. نور بیا بیل بیل خلکو سره یا ډلو سره دغه رابطه کول او هغې په زور کښېنول او هغې ته دا ورکول چې که تاسو کښېنئ موږ به دا وکړو، دا خبرې غلطې دي. دا خبره نه د افغانستان په دامن په حق کې ده او نه د پاکستان دامن په حق.
تر دې مخکې جنرال راحیل شریف د دوشنبه پر ورځ د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په لیدنه کې د افغانستان پر روانو حالاتو په ځانګړې توګه د ملا عمر د مړینې وروسته پر رامنځته شوي وضعیت خبرې کړې وې. د یادونې وړ ده چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډانیل فیلډمن هم اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال د پاکستان له سیاسي او پوځي چارواکو سره په لیدنه کې د سولې د مذاکراتو د ژر پیلېدو هیله ښودلې وه.
تاسو د ذبیح الله شفق رپورټ واورېدلو. د رپورټونو په حواله د ملا عمر د مړینې د خبر تایید طالبان له بې ساري بحران سره مخامخ کړي دي. د طالبانو اووه کسیزې عالي شورا تېرونۍ په کوټه کې غونډه وکړه او ملا اختر محمد منصور یې د نوې مشر په توګه انتخاب کړ. ملا اختر محمد منصور د ملا محمد عمر مرستیال و. اسوسییټډ پریس وایي د ملا محمد عمر د کورنیو شمیر غړو او هغوی ته نږدې او کسانو چې د ملا منصور له ټاکل کېدو سره مخالف دي پرون د هغې شورا په غونډه کې ګډون وکړ چې د اختلافاتو د حل لپاره جوړه شوې ده.
د ملا محمد عمر د کورنۍ یو شمېر غړو پرون د هغې شورا په غونډه کې چې د مشرتابه په ټاکنه کې د اختلافونو د حل لپاره جوړه شوې ګډون وکړ. اسوسییټډ پریس وایي د ملا محمد عمر زوی او د هغه ورور چې په کویټه کې په دې غونډه کې ګډون درلود موافقه کړې چې د نوي مشر د ټاکنې په اړه به د شورا پریکړه ومني. د دې شورا یو غړي اسوسییټډ پریس ته وویل چې طالبان د نوي مشرتابه د ټاکلو له امله د راپیدا شوو ستونزو د حل هڅې کوي. د ملا محمد عمر کورنۍ د هغه د مړینې د خبر تر تایید وروسته د طالبانو د مشرتابه لپاره د ملا اختر محمد منصور له ټاکل کېدو سره مخالفت کړی دی. دوی غوښتل چې د نوي مشر د ټاکنې لپاره د ډیرو کسانو نظر واخیستل شي، خو اسوسییټډ پریس وایي د طالبانو دوه ویندویانو قاري محمد یوسف او ذبیح الله مجاهد په وروستیو خبر پاڼو کې دا ادعاوي چې طالبان د مشر د ټاکلو لپاره په خپلو کې د نظر اختلاف لري بې اساسه بللی دي. دوی د طالبانو د نوي مشر د ټاکنې لپاره د بیا غور او نظر پوښتنې امکان هم رد کړی دی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د طالبانو 200 لوړ رتبه قمندانانو پرون په کویټه کې د ملا محمد عمر له ورور ملا عبدالمنان او د ملا محمد عمر له زوی ملا یعقوب سره غونډه وکړه. د طالبانو د اتحاد شورا غړي ملا حمیدالله چې د اختلاف د حل کمیټې تر لاس لاندې ده اسوسییټډ پریس ته ویلي چې په دې غونډه کې د نوي مشرتابه په اړه خبرې وشوې. ملا حمیدالله اسوسییټډ پریس ته ویلي موږ د دواړو خواوو پر ستونزو خبرې وکړې او په آخر کې د ملا محمد عمر کورنۍ د طالبانو د اتحاد شورا ته د پریکړې صلاحیت ورکړ او ډاډ یې ورکړ چې د دې شورا له هرې پریکړې سره به موافقه وکړي. ملا حمیدالله اسوسییټډ پریس ته ویلي چې د لانجو د حل شورا به له ملا منصور سره هم وګوري. د اسوسییټډ پریس په حواله د ملا محمد عمر ځوان زوی ملا یعقوب دا تایید کړي چې د طالبانو له مشرانو سره یې غونډه درلوده خو نور جزئیات یې نه دي څرګند کړي. طالبانو پرون په یوه خبر پاڼه کې پر خلکو غږ وکړ چې د دوی په وینا د دشمن تبلیغ دی نه مني او دا یې رد کړ چې د دوی د نوي مشر په ټاکلو کې اختلافونه شته. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سید طیب آغا پرون پر طالبانو انتقاد وکړ چې د ملا محمد عمر د مړینې خبر یې ډیر وخت پټ ساتلی و او له هیواده بهر یې نوی مشر ټاکلی دی. سید طیب آغا د طالبانو د سیاسي دفتر له مشرتابه استعفا وکړه او په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د طالبانو رهبرۍ د ملا محمد عمر د مړینې د خبر پټولو یوه تاریخي تیروتنه کړې ده. د افغانستان حکومت وایي چې ملا محمد عمر څه باندې دوه کاله مخکې مړ شوی و.
دا و فرشته جلال زی له امریکا خبریدونکو واشنگتن پوسټ ورسپانې د افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبرونو تر تایید وروسته د هغوی په لیکو کې د اختلافاتو موضوع راخستې. په لیکنه کې راغلي د افغان طالبانو نوې ټاکل شوی مشر ملا اختر محمد منصور پاکستانی مقاماتو ته نږدې کس یادېدو خو د نوموړي لخوا له افغان حکومت سره د سولې د خبرو مخالفت د افغانستان د روغې جوړې پروسه ښایي زیانمنه کړي. تفصیل له هارون بچا اورو.
د واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکنه وایي تېره اونۍ د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر تر خپرېدا وروسته دا خبره په ډاګه شوه چې د طالبانو مشرتابه د هغه د مړینې خبره له تېرو دوو کلونو راهیسې پټه ساتلې وه. طالبان حق حیران پاتې شول چې څوک به د نوي مشر په توګه ټاکي او یا دا چې د راتلونکي لپاره به یې تګلاره څه وي. تېره جمعه د ملا اختر محمد منصور نوم د طالبانو د نوي مشر په توګه مخته راغلو چې د پخواني مشر ملا عمر ورور او زوی یې مخالفت وکړ. لیکنه کاږي د ملا منصور په اړه انګیرل کېده چې د پاکستاني مقاماتو ته نږدې کس دی او له افغان حکومت سره د طالبانو د سولې خبرو پیلولو په کار کې یې مرسته کړې ده. خو د طالبانو د مشر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته نوموړي په خپل اولنی بیان کې د سولې له دغو خبرو سره کلک مخالفت څرګند کړ. په عین حال کې امریکایي چارواکو ته مخه ودلې چې د طالبانو نوې مشرتابه به له افغان حکومت سره د سولې خبرو پر مخ وړلو کار جدي ونیسي. په لیکنه کې د طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو موضوع هم یاده شوې چې وایي ځینې طالبان ممکن د افغان حکومت پر ضد جګړې ته دوام ورکړي او یا هم له اسلامي دولت وسله والې ډلې سره چې د لیکنې تر مخه په افغانستان او پاکستان کې فعالیتونه پیل کړي ملګري شي. په لیکنه کې د هغو رپورټونو ذکر هم شوی چې وایي په دې وروستیو کې د بلوچستان په مرکز کوټه کې د طالبانو په خپل منځي جګړو کې د نورو په شمول د ملا عمر زوی هم وژل شوی دی. لیکنه کاږي پر دې سربېره چې د طالبانو مشر موده مخکې مړ شوی و د هغوی لخوا جګړې لا هم زور اخیستی چې په نتیجه کې افغان امنیتي ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اوښتی. په لیکنه کې د امریکا ولسمشر براک اوباما ادارې ته وړاندیز شوی چې په افغانستان کې د نویو تحولاتو مخته له راتلو وروسته له هغه هېواده د 2018 کال تر پایه پورې د ټولو امریکایي ځواکونو ویستلو پلان ته بیا کتنه وکړي.
د مشال رادیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندی هیلی په پاوکم یوولس بجو
حجرا په یوونی ما بجا
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو
د کرخی پر غاړه په دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه په درینی مو بجو
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې اداره وایي چې په هنګو ضلع کې د توخ سرای په نوم کیمپ چې له اورګزی ایجنسۍ نه د بیکو راکړل شو خلکو لپاره جوړ کړل شوی و بندوي. د ادارې د چارواکو په خبره د یاد کیمپ اوسیدونکي به خپلو کورونو ته ورستنوي او هغه کډوال چې په سیمې لا هم ناامنه دي به نورو کیمپونو ته انتقالوي. چارواکي دا هم وایي چې کډوالو ته د ژوند د اسانتیا او برابرولو په برخه کې به جدي هڅې کوي. نور حال د طارق اورګزی په رپورټ کې.
قدرتی آفتونو سره مبارزې د ادارې چارواکي وایي په ضلع هنګو کې د متاثرینو لپاره جوړ شوی د توخ سرای کیمپ د بندولو دوی اراده لري. د ادارې یو چارواکی مجاهد علي مشال رډیو ته وویل په کیمپ کې میش متاثرین به خپل کورونو ته ستنولی شي او زیاتوي کم پاتې متاثرین د بد امنۍ له وجې خپلو کورونو ته نشي تللی، هغه به دوی نورو کیمپونو ته منتقلوي.
یا نور فنډ رکول هغه وویل چې رمو اګست نه ورسته مطلب اته میاشتې نه ورسته مو توخ سرای کیمپ نشو چلولی.
واضح دی چې په ورځو کې پوځي اپریشن د شروع کېدو وروسته په هنګو کې د متاثرینو د مرستې او ستوګنې لپاره د توخ سرای په نامه دغه کیمپ په 2010 کال کې جوړ شوی و. په کیمپ کې میش د متاثره خاندانونو شمیره شاوخوا 1200 ده چې پکې زیاتره شمیره د هغو متاثرینو ده کوم چې اورغزو نه د پوځي اپریشن له وجې بېکوره شوي دي. مجاهد علي وایي په کیمپ کې میش شپږ اتیا خاندانونه داسې دي چې هغه په کورمه کې د الشرزو سیمې سره تعلق لري، د هغوی د ستنولو له د حکومت هیڅ پروګرام نشته. دی وایي د الشرزو متاثرین به د توخ سرای کیمپ نه د کورمې دورانی کیمپ ته منتقلوي چې دغه سلسله د پیر ورځې نه شروع شوې ده. بلخوا اختر جانان په نامې یو متاثره کس چې دورانی کیمپ ته منتقل کړی شو مشال رډیو ته وویل دلته په راتګ دوی فکرمند دي او زیاتوي چې دوی غوښتنه کوي چې د دوی د ستونزو خیال دې په پوره ډول وساتلی شي. د دې په جواب کې مجاهد علي وایي په کیمپ کې متاثره هرې کورنۍ ته دوی په درنه وخت سره ګوري او زیاتوي چې دلته راتلونکي متاثرینو د ستونزو خیال ساتلی شوی دی او دوی ته به هیڅ قسمه تکلیف نه ورکول کیږي.
دا افغان تر په لاغر روپې کرایا به ملوي کې وی فیملی ته او یو به ټایم فیر کوم هایجین کې ته او دلته کوم لټرین او نور سہولت دي سمول هر چي ته مور شفټ کلو.
اف ډی ایم ای تر مخه د کور مې په دورانی کې ام کې په دې وخت پوزي اپریشن او د بدن مې له وجې د بیکور شو قران او شمیرا شاو خپل ځینیم سوا ده. د کور مې په لشي زو سیمه کې وسلوالو خلاف پوزي اپریشن په 2009 کال کې شروع شوی و چې لا هم روان دي. طارق اورگزی مشال ریډیو کور مې ایجنسی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د خیبر ایجنسی د تعلیم محکمه یو مشر نواب ګل وای د تیرو شپږو کلونو په موده کې وسلوالو په باړه کې خواوشه یو نیم سل سکولونه ویجاړ کړي چې په نتیجه کې د ده په خبره د سیمې تقریبا دیر شره ماشومان د تعلیم له نعمته محرومه پاتې شو. نواب ګل زیاتوي چې د دغو وران کړل شو سکولونو د بیا ودانولو چارې به په نږدې راتلونکي کې د ځینو بهرنیو خیریه ادارو په مرسته شروع شي. نوموړي دا څرګندونې په سیمه کې د مشال ریډیو له خبریال فرهاد شینواري سره په دې مرکه کې کړي.
په دې شپږو کالو کې په باړه کې تقریبا یو نیم سل سکولونه دا وران شوي وو او په دې کې لس کم سل دا مکمل وران شوي وو او دا نور پاتې سکولونه چې وو دا جزوي طور باندې خراب شوي وو. نو په دې وجه باندې تقریبا د دیرشو زرو نه زیات ماشومان چې دي هغوی هغه سبق چې دی هغه خراب شو.
باړې ته د بې کوره شوو خلکو ستنېدل پیل شوي دي. نو سلته د دغې سکولونو د بیا بحالۍ لپاره تاسو څه کوئ؟
نو دا کم سکولونه چې مکمل طور باندې وران دي په دې کې مونږ ټینټونه ودې فرنیچر ټیبل او بورډ د دوی هغه ارینجمنټ پکې کړی دی او کم چې نور وران دي جزوي طور باندې هغوی کې مرمت کار شروع شوی دی. دا کوم چې مکمل وران دي د دوی د بلډینګ د جوړېدو هم پروګرام روان دی. لکه بعضې سکولونه چې کوم دی بعضې ادارو بعضې ډونر چې دي هغوی په هغه کې رابطه کې دي هغوی اخیستي دي انشاءالله چې به هم وشي. نو لکه دا پرون هم دا فیصله وشوله چې د یکم سپتمبر نه مخکې دا ټول کار چې نه یو کم از کم نیم نه زیات چې دی دا چې مکمل شي.
نو څنګه دې سکولونو ته ماشومان زده کوونکي را روان دي په دې کې داخلهږي؟
دا چې کله دا د اکاخیل سیډ ول سکولونه کلاو شو نو دغې مونږ هغه تجربه وشوله هغه زړه سر چې ختم شول په کمبرې ایریا باندې مونږ دغه وشوه. نو ماشومان ډېر په ګڼ تعداد باندې هغه سکولونو ته راغلو او داخلې شروع شولې او کتابونه او دا ټول سیزونه چې کوم څه ذمه داري په مونږ باندې هغه مونږ پوره کولې او والدین چې دي هغوی ډېر په شوق باندې خپل ماشومان سکولونو ته راوستل.
په باړه کې مو په دې وروستو کې داسې کوم کوم سکولونه خلاص کړي دي؟
نو دا خو تقریبا په دې بر کمبر کې لکه د موسی سره 57 سکولونه چې دي دا میل فیمیل دا مونږ کلاو کړل او په اکافیل کې په دې کې میل فیمیل دا تقریبا 66 سکولونه وو دا کلاو شولو. دا نورو کومونو کې چې کوم تعداد دی څومره سکولونه دي پکې هغه هم همدغه شان دي کلاوي. دا یو سکول خبره نه دا ټول سکولونو خبره ټول کلاو دي میل فیمیل.
دغه باړې کوی شیردر کالج د ډېرې مودې رئیسې تړلی پروت دی د دې څه اراده لري چې دا کلاو کړی؟
هغې باندې کار شروع دی او مرمت یې هغه هم انشاءالله چې مکمل کېدو والا به وي دا میاشت نیمه کې به وشي او انشاءالله چې هغه کلاویږي ځکه چې هغې کې کمرو دا ټول چې کوم کمی دی کوم ورانی دی کوم فرنیچر نور کوم سامان ورته لګي هم تقریبا چې په لاین دی ورته به وشي.
د خبر ایجنسی د تعلیم محکمه یو مشر نواب ګل سره تاسو مرکه واوریدله. ورځ یو بل خبر ته چې د خیبر پښتونخوا د سوات د بشیګرام سیمې پولیسو د دوو خاندانونو هغه اته کسان چې غوښتل یې خپل منځي شخړه د یوې 14 کلنې جینۍ په سوره کې د ورکولو په ترڅ کې حل کړي نیولې او عدالت ته وړاندې کړي دي. په سیمه کې د خیر ښېګڼې ټولنې غړي بیا وایي د سورې په اکثره مواردو کې پولیس په سمه توګه تفتیش نه کوي چې لامل یې د دوی په خبره د دغه غیر قانوني کار عاملین سزا بچ پاتې کیږي. لسوات د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان د تفصیل سره.
د سوات مدین تانی ایس ایچ او محمد علی وای چې په یو اطلاع دوی بشیګرام کې په سوره کې واده کوونکی 14 کلنه جنۍ واده منع کړی او دغه غیر قانوني عمل کې شریک د جرګې غړي د کاکونکې مولا او واده کې مرسته کوونکی نور شپږ تنان گرفتار کړی دي چې وروسته عدالت جد ته لیږلې دي. د دوی په ضد به د پاکستان قانون مطابق کاروایی کولای شي.
مخبرانو مونږ ته اطلاع راکړه مونږ بر وخت لاړو. هغه کم نکاح خان چې دی قاري اطلاقې هغه جرګه چې کوم اوچا چې دی سورې د انتظام کړو او نور کم ملزمان چې دا مونږ بر وخت گرفتار کړو او کومه ماشومه چې ده د چا چې زندگی تباه کړې ده هغې زندگی مونږ د تباه کېدو نه بچ کړو او هغه یو محفوظ خپل مور پلار ته بیا واده.
سوات کې وخت په وخت د سورې داسې کیسونه مخې ته راځي او یو شمېر جینکۍ پکې اکثر د خپل عمر نه زیات سړو ته واده کیږي او دغه یو غیر قانوني غیر شرعي او غیر اخلاقي عمل دی. دا خبره سوات کې د زنانو حقونو لپاره کارکونکو تبسم ادنان کوي. دوی په سوات کې د سورې واده په اړه وایي
یو حکم علمی را بل زمونږ قوانین چې دینو ټیک چې شته د دې خاتمې لپاره او د دې مجرمانو د سزا شته خو چونکی دا آپس کې دا جرګې مرګې بیا کینی او آپس کې چې دینو خبره تر وکی بل لا زمونږ کم خلک چې دي عوام دوی ته هم د اویرنس ضرورت دی چې دوی د خپلو قوانینو نه خبر شي دوی ته پته ولګي چې دا څومره په قانون کې د دې څومره سزا ده یا د دې څومره جرمانه کې دی
یا څومره دې سختی دا زمونږ په اسلام کې.
سوات کې د وکیلانو اتحادیې غړی او د ماشومانو حقونو لپاره کارکوونکی وکیل شوکت سلیم وایي چې په دې سیمه کې داسې یو شمېر واقعې وخت په وخت مخې ته راځي ولې د پولیسو ناپوهۍ یا د ټګۍ له وجې ملزمانو ته سزا نه ورکولی کیږي. د پاکستان په قانون کې سورا یو جرم دی او په دې عمل کې شریک ملزمانو ته لس کاله بند او درنه جرمانه سزا ده.
بدقسمتي ده چې د پسلو کې یو کیس دوه مخې ته راشي رپورټ شي او د سوات ډېره غریزه علاقه ده، د سوات کلتور چې کوم دی پاکې د قسمه کیسونه نه مخامخ کیږي. په زرګو زنانه چې کوم دي د کال په حساب باندې هغه د سورې ښکار کیږي او د هغو ژوندونو په عذاب کې او په مصیبت کې اچولی کیږي. په دې کې معاشره، په دې کې قانون، په دې کې سیاست، په دې کې مذهبي رینوماگان، په دې کې رسم و رواج، په دې کې د زنانو خاندان او د ټول خلک چې کوم دي د ملوث دي.
په سوات کې پولیس او د زنانو حقونو لپاره کارکوونکي ټولنه خویندو جرګه بیل بیل معلومات لري چې پکې تیرو لنډو ورځو کې د ماشومانو بشمول یو شمیر جینکۍ په سوره کې ورکړی شوي او واده شوي دي. دغه رنګه د لسو نه زیاتو کیسونو مقدمې درج کړی شوي دي ولې تر دې دمه پکې چا ته هم عدالت سزا نه ده ورکړې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غواکې د ماسپخین یوه نیمه بجه شوې ده. لنډ خبرونه له انیس اجمل اورو. نن د پاکستان سپریم کورټ د پوځي عدالتونو د جوړېدو په حق کې پریکړه کړې او د 13 او 21 آئینی ترمیم پر ضد یې ټول درخواستونه خارج کړي دي. د پوځي عدالتونو پر ضد د وکیلانو د تنظیمونو لخوا په سپریم کورټ کې درخواستونه جمع کړل شوي وو چې پکې دا ویل شوي چې د پوځي عدالتونو جوړولو پریکړه په اوسني عدالتي نظام کې بې باوري ښایي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې د افغانستان د سولې بهیر ته ستونزې جوړوونکي د افغانستان او د سیمې دښمنان دي. د پوځ د اطلاعاتو څانګه ایس پی آر وایي چې راحیل شریف تېر ورځ د پاکستان پوځي چارواکو سره د یوې غونډې پر مهال دا خبرې کړې دي. بلخوا د ملا محمد عمر کورنۍ پرون د طالبانو د نوي مشر د ټاکنې په اړه د اختلافاتو د حل ځانګړي شورا ته د پریکړې کولو اختیار ورکړی دی. د دې شورا یو غړي اسوسییټډ پریس ته ویلي چې طالبان د نوي مشر د ټاکلو له امله د راپیدا شوو ستونزو د حل هڅې کوي. د خیبر ایجنسی د تعلیم څانګې او چارواکي نواب ګل وایي چې په باډه کې په تېرو شپږو کلونو کې د یو نیم سل سکولونو ړنګېدو له وجې د شاوخوا 1.5 ماشومان زده کړې متاثره شوي دي. نواب ګل پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په سیمه کې د سکولونو د بیا ودانۍ لپاره هلې ځلې روانې دي. نن په ترکمانستان کې د منځنۍ او جنوبي اشیا ترمنځ د ګیس پایپ لاین د پروژې یا ټاپي په اړه غونډه کیږي. په دې غونډه کې به د ټاپي پروژې غړي هیوادونو د پاکستان، افغانستان، هند او ترکمنستان استازي په اشک آباد کې راځي کیږي. پاکستانی چارواکو پرون ویلي دي هغه 15 کسان یې نیولي دي چې په پلاور کې د عیسایانو په دوه عبادت خانو د طالبانو لخوا په غبرګ ځانمرګي بریدونو کې د لاس لرلو شک کیږي. په دغه پیښه چې په یوهانآباد ضلع کې شوې وه پکې 19 تنه وژل شوي وو. د روس د کورنیو چارو وزارت یو بیان دی ویلي دي پولیسو هغه مشکوک کس په ولادیمیر سیمه کې نیولی دی چې د خپلې امیدوارې ښځې او شپږو ماشومانو په وژلو او د هغوی د جسدونو په ټوټې کولو تورن دی. او چارواکي وایي چې په هند کې د دوو ریل ګاډو د پټلو نه د پریوتو په نتیجه کې لږ تر لږه 19 کسان مړه شوي دي. دا پیښه بیجا د مدیا پردیش له هاردا خاتوتي سره نږدې شوې ده. لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل. اوس به په اونیس پروګرام حجره کې د ننګرهار د نظر آباد سیمې په اړه معلومات واورې. باز محمد عابد د پروګرام کوربه دی، راځي چې ورته وښیو. حجره
د کلیوالو او سیمیزو مسلو په حقله د خلکو باسونه او د حل لاري.
د مشال راډیو قدرمن اوریدونکو، باز محمد عابد او د حجرې د نننۍ خپرونې کوربه یم. دا حجره مو د نظر آباد کلي کې جوړه کړې ده. د جلال آباد ښار لمر پریواته ته په 8 کیلومتره کې د سرود ولسوالۍ اړوند د نظر آباد کلی چې د کابل جلال آباد د لوی لارې په سر د شنو کروندو په منځ کې راایسار دی. د دغه کلی تاریخي قدامت کابو 300 کلونو ته رسیږي. په دغه کلی کې تقریبا یو نیم زر کورونه آباد دي چې تر لسو زرو پورې خلک پکې اوسیږي. د کلي د خلکو ژوند ځواک په دولتي ماموریت او زمینداری باندې ولاړ دی. اکثره ځوانان یې تعلیمي بوختیاوې لري او لکه څنګه چې په نورو سیمو کې پښتانه کوم دود دستور پالي، د نظر آباد خلک یې هم پالي. د وجرې په دغه خبرونه کې د کلی د خلکو سره د هغوی په ستونزو خبرې کوو او هڅه به وکړو چې د دوی ستونزې د ننګرهار د چارواکو مخ ته کېږدو. په دغه وجره کې یو کاکا ته مخامخ یم، دی به اول خپل نوم واخلي او بیا به راته دا ووایي چې د دوی په کلي کې عمده ستونزه څه شی دی.
زما نوم خیری خان آغا ده، د سخو د سوالۍ او جنزاباد د کلي اوسیدونکی. عمده ستونزې خو زمونږ ډېر زیات دي په کلي کې، خو فعلا زمونږ د منطقې د سړک عمده مشکل ده او بل د برق مشکل مشکلاتی نو جگہ مخنوت خاطر من سر بس جیسے اس کو مجھے پیدا شکومہ پکی
تاسو ویلی چې دلته د برق موم د ستونزې ده، او که وکټې شنو د ډورنټې د برق بند شې دي ستاسي په کلی کې په یو کیلومتر کې جوړ دی، او همداسې د نغلونه چې کوم برق اوس جلال آباد ته راغلی دی، زګورم چې ستاسي په کلی کې زیاتې ستنې لګېدلې دي او برق تیر شوی. تاسو ته د برق نه درکړې شوی ده، دغه برق غوښتنه تاسو کړې ده که نه ده کړې د حکومت نه؟
موږ د دې برق غوښتنه حتی ډېر وخت نه کړې، بعد مخکې بعض خلک زورواکانو شاوې د خپل سر باندې حتی د غسر ساحو ته برق تیر شوی. نو کوم پای چې موږ په زراعتي ځمکو کې تر اوسه ولاړ ټول عین حالت شاهدي ورکوي چې هغه د پای د موږ په ځمکو کې دي، او تر اوسه پورې موږ د برق نه موږ مستفید شوي نه یو او د برق نه محروم یو. او هغه خلک چې نه هغوی په ځمکو کې د برق پای ولاړ دي، نه د هغوی په ځمکو کورو باندې د لینونو تارونه تیر شوي، هغوی ته برق تیر شوی او موږ د دې برق نه محروم یو.
غوښتنه مو د دولت نه کړي کنه؟
غوښتنه په بار بار کړې دي، دې ملکي تر کابل پورې د برق تر وزارت پورې هغوی سره موږ دا خبره مطرح کړې ده، هغوی ته مخه پیشنهاد کړی. نو هغوی تر اوسه پورې په دې کې موږ سره بس کوم خپل هدایت نه ده ښودلی.
ښه، تاسو بله مهمه ستونزه د سیلابونو یاد کړه چې ستاسو ځمکې زراعتي ځمکې تخریبوي، کورونه وړي. د کلو پراختیا وزارت په چوکاټ کې ملي پیوستون دغسې کلو ته چې د سیلابونو مخو ته پراته وي، نو استنادي دیوالونه د تیرو دیارلسو کلونو نه دا پروژه موجوده ده او جوړه یې. تاسو ته په دغه کلي کې دغه استنادي دیوالونه نه دي جوړ شوي چې یو مو کلی بد شي یو مو زراعتي ځمکه بد شوي وي؟
نه، تر اوسه پورې انکشاف دی هغه موږ په کلي کې دننه کلي کې کوم ویالې او کوم سړکونه پیاده لارې چې دي هغې باندې کار کړی، او تر اوسه پورې استنادي دیوالونه موږ په کلي کې نه ده شوی. ځکه چې بعض جانو کې موږ حتی پل مخکې ورځو کې وړل شو هغې ته هم تر اوسه پورې دیوال نه ده شوی، او پل موقت باندې پل تاسو وینئ چې تورې مکمل لار په باندې بنده وه، لویه لاره وه د کابل جلال آباد او د لغمان. نو خلک ډېر مشکل سره مخامخ وو، بعد موټر حتی په بار آباد باندې تګ راتګ کوو، او نو د لاندې دا کوم سیلاب چې راغلی او دا پخوا موټر د نیت سر باندې تلل هغه لار هم بنده وه، هلته اوبه ډېر زیاتې راغلې، سیلابونه راغلي وو. نو تر اوسه پورې زموږ په کلي کې استنادي دیوال ختم نه ده شوی.
غوښتنه مو کله کړې ده؟
غوښتنه هم کړې، پیشنهادې راغلي، سروې کړي دي، کتلي دي، خو تر اوسه پورې عملي شوي نه دي.
او بل تاسو کلي ته د سړک خبره وکړه، سړک ولې کلي ته نه دی را تېر شوی؟
ولا سړک په بعد مشکلات ته دي، بس اکثر جایانو کې بس هغه دي د خلکو ډېر کم زمینه خلک دي، نو د هغې په خاطر هغوی د خپل ځمکې د ورکړې په خاطر د زړه نښه کوي، او کوم خلک چې موږ سره وعده کړو د سړک هغه خلک بیرته اوس د خپل د خبرو نه منکر شوي دي، خوشحال شوي دي. اوس په لنډه اوس موږ سره محترمه صفي صدیقي وعده کړې وه چې د خپل د باغ دیوال ورانوم او تاسو سړک در کوم، هغه هم د خپل د خبرو نه تر اوسه پورې د عمل په میدان کې خبره اجرات نه ده کړې.
صفي صدیقي چې په تېر ځل پارلمان کې وکیله وه او د دغه کلي نه به خامخا هغه ډېر زیات وټ اغستې وي، رایه به یې اغستې وي، همداسې تاسو هغه ته وټ ورکړی وو؟
زموږ د همدې د کلي په وټ او د نوین د کلي په همکاریو او د دې کلي په جهوجات سره هغه په اول ځل باندې کامیابه شوه، پارلمان ته کامیابه شوه، او نو د دویم ځل دپاره چې کوم وعدې خلکو سره کړي وو نو هغه وعدې سرته ونه رسولې. نو هماغه وو چې بس زه همدا خبره بیا تکراروم چې شاید همدا خبره وي چې کلي به نور نارضایت ښکاره کړي چې ورته سم وټ ورنه کړي.
په دغه وجه باندې ستاسي کلی د سرک نه محروم دی؟ یعنی دا ستونزه کلیوالو خپله ذاتی ستونزه ده، د حکومت پورې ساړه نه لري؟
ولکه حکومت هم موږ سره لږ همکاري وکړي، هغوی ته هغوی کښېنئ، بس هغوی ته توشه وکړي، انشاءالله یو څه ناڅه د حکومت خبره په هغوی باندې تاثیر کوي. او زموږ مشران هم ورسره ناست دي، خو حکومت چې ورسره همکاري وکړي او کښېنئ، هغوی ورته قناعت وکړي، ځکه چې زموږ په دې کلیو کې ډېر محدود کورونه کلی وو، د هغه خلکو په کورونو کې مکمل سړکونه تر نیر سرته ورسېده. یګانه مشکل د موږ د نرآباد کلی ده چې دا سړک نه لري. امرخېلو کلی سړک لري، د نر د جلوانو په نامه، د پیداباد په نامه یو کلی ده، هغه مکمل سړک نیر ته وصل شوی ده. د امرخېلو سړک د سړک پوخ سړک نه، د خیر نه د نیر سړک سره وصل شوی. نو مشکلات یګانه د موږ د نرآبادو د چترو سره پورې دا کار نه شوی.
مننه قاري صاحب، خوشحاله اوسئ. موږ به هڅه وکړو چې ستاسې مشکل یو په یو د چارواکو مخ ته کېږدو. یو بل ورور ته مخامخ یم، دی به خپل نوم واخلي او بیا به راته دا ووایي چې د دوی په کلي کې کلینیکونه شته که وی وضعیت یې څنګه دی؟
زما نوم عبدالحادي ده، د نظر آباد د کلي یو تن اوسېدونکی یم. کلینیکونه زموږ په کلي کې البته په هغه شکل چې لازمه ده نشته دي. فقط موږ یوازې زموږ کلي پورې مربوط نه، خو د سرخرود دی لسو یا شلو لویو کلیو پورې مربوط یو وړوکی کلینک ده چې په هغې کې البته د بستر لپاره موږ کوم امکانات نه لرو. فقط یو دوه ډاکتران دي او کوم نرس ده پکې، هغوی روزانه د خلکو تداوي کوي او هغه کلاسیکي دواګانې ورکوي. او نور داسې معیاري کلینیکونه یا مثلا وړو روغتونونه چې په هغې کې نورې اسانتیاوې وي او یا دا چې ښځینه ډاکترانې پکې اوسېږي نشته.
تاسو وویلې چې یو کلینیک باندې تقریبا شل کلي د سخرود ولسوالۍ سپاره دي په اصطلاح. د دغه ستونزې د حل دپاره ستاسو کلی یا د شاوخوا کلیوالو د حکومت نه د کلینیکونو غوښتنه کړې؟
بلې، ډېر زیات غوښتنې شوې دي. په کراتو کراتو د کاري صاحب د حکومت په دې اواخرو کې مې یوه تقاضا وشوه، حتی وزیر صاحب یې وعده وکړه چې د خپله لازمه په خپلو لاسونو مزل ته یو سل بستري روغتون وعده هغې وکړه چې زه به یو سل بستري روغتون ته استفتا کړم، خو متاسفانه چې هغې خپل وعده عملی نه کړه او وفای ونه کړه په خپل وعدې. په کراتو کراتو موږ غوښتي دي، متاسفانه چې حکومت تر اوسه پورې په دې رابطه اقدام نه دی کړی. فقط هماغه د نشت پی صاحب یو عادي کلینیک ده چې هماغه یو ډاکتر یا دوه ډاکتران او یو نرس پکې ده، او هماغه عادي دواګانې کلاسیکي دواګانې چې هماغه خلکو ته ورکوي خلاص.
ښه، دا چې دومره په یو کلینیک باندې بوج دی او دوه ډاکتران او یو نرس ته، دا د شلو کلو دپاره کفایت کوي که نه؟
کفایت نه کوي. که تاسې کله هلته راشي او وګورئ، ډېر زیات بیروباري راشي. یعنې اکثرا داسې کېږي چې خلک راځي او د همدغه کلینک په تمه باندې چې هغوی ته نوبت نه رسېږي، هغوی همسې ناهیلي بېرته کورونو ته ځي، نوبت ورته نه رسېږي. اگر که دې معیاري دواګانې هم نه ورکوي، خو بیا هم د خلکو هغه تسکین کېږي چې ډاکتر دا معاینه کوي، خو بیا هم خلکو ته نوبت نه رسېږي د ډېر زیات رش او بیروبار له وجې. او خلک اکثرا داسې کېږي چې هغوی بېرته کورونو ته ځي، بیا په سبا یا بل سبا هغوی ته نوبت رسېږي.
ښه، د دوایانو نوم تاسو وویلې چې هماغه کلاسیک څو قسمه تابلیت دي. داسې یو ناروغ پیدا کیږي چې هغه باید عاجل تداوي شي، د دغې عاجل تداوي دپاره تاسو څه کوئ؟
موږ د عاجل تداوي لپاره د خدای فضل د خپل کلي کې ځینې ډاکتران لرو، هما د خپلوۍ او کلیوالۍ په حساب باندې هغوی معاینه کوي. نور بیا موږ اکثرا کوشش کوو چې مرکزي شفاخانې ته روغتون ته انتقال کړو، ځکه ما مخکې ویل چې د بستر هغه انتظام شته او نه هم معیاري دواګانې شته دي. دلته که عاجله مریضي پیدا کیږي، موږ اکثرا کوشش کوو چې اول په کلي کې د خپلو موجوده ډاکترانو په واسطه باندې تداوي کړو، مغه ابتدایي تداوي هغوی کوي او بعد د هغې نه موږ مرکزي روغتون ته انتقال کړو.
دا چې دغومره صحي ستونزې تاسې لرئ، د دغې د حل دپاره تاسې فعلاً د حکومت نه څه غواړئ چې څه درته وکړي؟
موږ حکومت سره زموږ عریضې پرتې دي، موږ حکومت نه تقاضاګانې کړې، موږ د روغتونونو البته د بستر لرونکو روغتونونو تقاضاګانې کړې. موږ غوښتنه او تقاضا د حکومت هم دغه ده چې کومې غوښتنې چې موږ ته کړې دي هغه عملي کړي. حداقل یو سل بستریز یا 500 بستریز روغتون دي زموږ په منطقه کې چې ما مخکې ویلې چې یوازې یو کلی نه ده، تقریبا د شلو کلیو موضوع ده، باید یو روغتون منظور کړي او دلته جوړ کړي.
مننه مونږ بستاسي غوښتنی د چارواکو مخ ته کیدو. قدرمن اوریدونکو باز محمد بدیم او د وجری پنننه خبرونه کی ستاسي قربیم په دغه خبرونه کی د ننګرهار ولایت د سخرود ولسوالۍ اړوند د نظر آباد کلی ته راغلم. دغه تل د مشرانو او ځوانانو سره ناستیم په وجره کې او د دوی د کلی په ستونزو باندې خبره کوو. تاسي به ول خپل نوم واخلی بیا به راته ووایئ چې ستاسي په کلی کې زراعتي وضعیت څنګه ده؟
برهاندین سیرت یم. موږ د کلی دا یوه برخه چې دا د نیر نه اوبه کیږي. دغه د نیر اوبه چې دي کومه پټۍ ته چې ځي دغه برخه موږ په دغه اوبو کې ستونزه نه لرو، خو ډېره کرونده چې دغه دغې بیا سربندونو ته اړتیا ده. ځل زموږ په کلي کې دلته یو بند جوړ شوی چې دغه پټي ټول دغه ځای نه اوبه کیږي. چې دا سربند یو ځل جوړ شو هغه هم په اساسي ډول جوړ نه شو، خو د یو سیلاو سره هغه سربند له منځه لاړه. دغه سیمه چې ده اوس بالکل اوبه نه لري او سربند نه دی جوړ شوی. دغه د نیر اوبه په ډېر غټ کړو باندې که کم زمیندار خپل پټي ته راورسي رسولی شي، که نه دغه ځمکې چې دي ټول د اوبو د وجې نه دا اصل د کمخ سره مخ دی او ډیر هتاه کرل کیږي. امن
تاسو د دغه ستونزې د حل لپاره کله حکومت ته تللی د خپل ارز مراندې کړی کنه؟
او سوسو زله باندې لاړ وارث شو مشران لاړل حکومت ته، خو حکومت دغه برخه ته دومره خاصه توجه نه ده کړې. نه پوهېږم چې یا به په دغه برخه کې د سرخود ولسوالۍ بودیجه ونه لري یا به سم خو ستونزه به څه حتمانی، ځکه چې زموږ د کلي مشران هم نامې خدا فعاله دي او بیا دا یو ضرورت دی، د ګڼ شمېر خلکو ضرورت دی. نو خلک په کراتو کراتو تللي دي ولسوالۍ او ولایته پورې چې مربوطه ادارې په دغه برخ کې کار کوي هغې تعریف شوي دي، خو بیا هم دغه ستونزه نه ده حل شوې.
اوس غوښتنه څه ده؟
بیا هم غوښتنه زما هم دا ده چې چون زموږ سیمه چې دا یو زراعتي سیمه ده او د خلکو ډیر مصروفیت په دغه برخه کې چې دی، دغه که نور مصروفیتونه هم لري یا چېرته څوک څه کاروبار هم کوي یا مزدوري کوي یا استادي چېرته لري کوم مکتب کې معلمي، خو نیمه برخه کار یې همدغه زراعت دی چې څوک پټي کوي چا مال ساتلی دی. نو غوښتنه مې همدا ده چې که چېرته دغه سربند جوړ نه شي نو ګڼ شمېر خلک دلته د ستونزو سره مخ دي. بیا هم غوښتنه کوم چې که چېرته امکانات وي او که نه وي امکانات دې ورته برابر شي او دا سربند دې راته جوړ شي.
د مشال راډیو د اجرې خپرونې قدرمنو اورېدونکو، اوس هم د سردار علي ټکر په غږ کې یوه خوږه سندره اورو او د اجرې د پاتې خپرونې اورېدو ته بېرته راګرځو.
لاڈ شزا نر داریو کے اوسا اس چمرما زما سلگو کے اوسا لاڈ شزا نر داریو کے اوسا اس چمرما زما سلگو کیو سار سرا سوخ پتی پتا جزڑ کی سرا سوخ پتی پتا جزڑ کی سرا سوخ پتی پتا جزڑ کی سرا سوخ پتی پتا دل نے تسڑ کے جو کے اس خوش چمرما زما سلگو کے اس لاڑ شزا لر خریو کے اس خوش چمرما زما سلگو کے اس ژوندون د غم خوند کلی لکه ساحل پسرو لمبو کی اوسا اوس چمرما
د مشال راډیو قدرمن اوریدونکو د اوجرې خبرونه ده باز محمد عبدیم او د اوجرې په خبرونه کې ستاسو قربای يم. اوس یو بل ځوان ته مخامخ يم، دی به هم خپل نوم واخلي او بیا به راته د خپل کلی په تعلیمي وضعیت باندې وغږیږي. دغلته مکتبونه او لیسې شته نشته؟ کوي په څه صورت حال کې دي؟
زما نوم ضیاءالرحمن حسرت دی، د همدې کلي اوسیدونکی یم. دلته دوه د لوی لیسی دي چې یوه یې هم د هلکانو د تاریخي لیسه ده، بل یې د نجونو. دننه په کلي کې یوه دیني مدرسه ده چې جنکۍ او هلکان پکې زده کړې کوي. د دې تر څنګ غرب خواته یې یوه شخصي لیسه ده چې هغه فعالیت لري په 3 کیلومترۍ کې، بله د هلکانو د جنکیو لیسه ده، داراز په 5 کیلومترۍ کې د هلکانو جنکیو یوه بله لیسه ده چې دا یې په غرب خوا کې راځي. یعنی لهر پلوه تعلیمي ادارې د دې کلي په شاوخوا کې اوس هم قرار لري. یعنې د تعلیم له پلوه تر بل هر کلي دا کلی په ډېر اساس موقعیت کې دی.
دا خو ماشاءالله تاسو د ډېرو لیسو او متوسطو یادونه وکړله، په ده کې عمده ستونزه څه شی دی؟
عمده ستونزه یې دا ده چې دلته موږ په جوماتونو کې مدرسې لرو، تقریبا 3 مدرسې دلته فعالې دي. یوازنۍ ستونزه پکې دا ده چې هغه مسلکي برخورد یا هم مسلکي ښوونکي چې باید په دغو مدارسو په دغو ښوونځیو کې وي هغه نشته دي. علت یې دا ده چې د پوهنې ریاست له لوري کسان چې ګمارل شوي دي دا د روابطو پر بنسټ ګمارل شوي دي، او د دې وړتیا نه لري چې په ښوونځي کې د یو ښوونکي په توګه درس ورکړي. یعنې هغه امتیازات به چې د خال لیسو ته ورکول کېدل هغه د ولسوالیو لیسو ته نه ورکول کېدل. له همدې وجې د دې سیمې د ماشومان چې دي هغه په مدارسو کې دي که په ښوونځیو کې دي، دا د کتابونو پر وخت له نعمته برخمن نه دي. یعنی پر وخت ورته کتابونه نه ورکول کېږي. ښوونکي د پوهنې ریاست له لوري صحیح نه تعقیبېږي. یعنې په باد باران کې داسې ورځې چې په ټولګي کې شاګردان وي استاد نه وي، استاد یې په دې ته وایي چې زه څوک نشته د باد پر سر چې سهارونکی مې درس نه ورځي. دا یوه داسې خلا رامنځته شوې چې د شاګردانو پر افکارو او ذهنونو باندې بد تاثیر کړی، کله کله د درسي جریان د قطع کېدو باعث ګرځي. یعنې معنی کېږي
دا خو شوه یوه ستونزه. په افغانستان کې چې اوس نوی نصاب عام شوی دی، کتابونه چاپ شوي دي، طبعا ستاسو مکاتبو ته به هم را رسیدلي، په دغه نوي نصاب کې ښوونکي او شاګردان ستونزه لري که نه لري؟
دا نوی نصاب چې ابي سبدا د ښوونکو لپاره ډېر ستونزمن نصاب دی. کله چې د ښوونکو لپاره ستونزمن نصاب دی، نو د زده کوونکو لپاره به طبعا ستونزمن نصاب وي. دا نصاب په هغومره لوړې کچې سره لیکل شوی دی چې په ډېرو ښوونځیو کې ماته ځاني چې کومه تجربه شوې ده، کومه سروې ما د دې کړې ده، لیسانس خون کې آتا دی ته تدریس دوړتیا نه لري. کله چې خون کې خپل پر دې موضوع په تدریسولو باندې دې موضوع پر مفهوم باندې قانی نه یې، هغه خپل مخاطب نشي قانې کولای. کدا په سنسي مزامینی په سنسي مزامینو کې د نصاب ډیر پیشره ده، ډیر مغلق فرمولونه ده، ډیر مغلق معادلې دي پکې، مغلق مفهومونه دي پکې. کدا د ادبیاتو په برخه ده هادا القياس، کدا د دین په برخه کې د دیني علومو کې ده هادا القياس، یعنی په طبي علومو کې هم دغه رقم ته دي. په ټوله کې نصاب ډیر پیچلی دی، ډیر سخت دی، یعنی د ښوونځیو له کچې نه ډیر لوړ دی. دا باید په نیمه لوړو زده کړو کې دا نصاب تدریس شوی، نه په ښوونځیو کې.
ښه، دا چې تاسو په خپله هم یو استاد یې، د ادبیاتو د پوهنځي استاد یې، د پوهنې وزارت ته ستاسو وړاندیز څه دی چې څه وکړي چې دغه نصاب اسانه شي او شاګردان ترې نه ګټه پورته کړي؟ فکر نه کوئ که ښوونکي ته اول روزنه ورکړی شي او بیا وګمارل شي په معلمۍ باندې؟ دغه
خلار هم دا ده، تربیه معلم عمومي ریاست یوه هڅه پیل کړې وه چې د افغانستان په ټولو ولایاتو کې د پوهنې ریاست اړوند د ښوونکي باید د معلم د استادانو له لوري په ځانګړو ورکشاپونو کې وروزل شي. دا لړۍ موږ په ننګرهار کې هم شروع کړې وه، په دا په تدریس آموزۍ او میتودولوژۍ کې هم دا کار کړی و. یوه برخه مو ورود، ولیکن دا ډېره اوږده پروسه ده. دې لپاره بیا دوی مادي امکانات نه لري، دا مادي امکاناتو ته اړتیا لري. د ښار ښوونکي او د ښار مدیران موږ وروزل په دې برخه کې، ما دا په میاشتنیو روزنو باندې نه کېږي. دا کار موږ په ننګرهار کې وکړ، زه خپله دې ټرینر پاتې شوم، ولیکن دا مؤثر نه تمامېږي. مؤثر هغه مهال تمامېږي دا کوم ښوونکي چې دغه نصاب تدریسي، دوی لپاره باید اوږدمهاله لږ تر لږه یو کلن پلان باید دوی ته ویشي، یو کلن ورکشاپونه دې ورته شروع شي. د ورکشاپونو کې پرله پسې باید د هر کتاب دوی ته تدریس شي. تدریس نه داسې ټرینران لور رښتیا ټرینر خپله باید په دې کتاب په تدریسولو باندې وارد وي.
په دې ټرینرانو کې داسې خلک دي چې خپله په دې کتاب په تدریس نه پوهېږي. کله چې خپله یو ټرینر په دې تدریس نه پوهېږي نو هغه مخاطبینو ته بیا څنګه وړاندې کړي؟ دا یوه اوږده پروسه ده او فکر نه کوم که دغه نصاب چې استهلاک دوره کې دوره تر کومو کاله پورې ده په دې دوره کې دا تطبیق وړ وي.
مننه استاد. د مشال راډیو قدرمنو اورېدونکو، تاسې د نظر آباد د کلي د خلکو ستونزې واورېدې. اوس د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤول احمد ضیا عبدالزی ته راغلی د نظر آباد د کلي یوه یوه ستونزه ورته مخ ته ږدو. عبدالزی صاحب محترم، د دغه کلیوالو لومړنۍ غوښتنه دا ده چې د دوی کلی او د دوی زراعتي ځمکې د سیلابونو مخې ته دي. کله چې سیلاب راشي د دیو د ځمکو سره سره کورونه هم وړي. دوی د استنادي دیوالونو غوښتنه کوي او وایي چې د شروع نه تر اوسه پورې د دوی په کلي کې استنادي دیوالونه نه دي جوړ شوي. د ننګرهار اداره د استنادي دیوالونو پروګرام لري د دوی دپاره او که څنګه؟
موږ په هر کال کې د کلو پراختیا ریاست په چوکاټ کې هم د ملي پیوستون په پروګرام کې او هم په نور پروګرامونو کې د زرو یا یو نیم زرو په شاوخوا کې مونږ پروژې پلې کړې دي. د سرود ولسوالۍ هم یو لغو ولسوالیونه ده چې په دې ولسوالۍ کې د خلکو په خوښه پروژې عملي شوې دي. د نظر آباد د خلکو دغه ستونزه که رښتیا هم تر اوسه پورې نه وي حل شوې، د دوی د سیمې شورا د کلو پراختیا ریاست او یا د دوی برنامو ته پیشنهاد نه یې کړی د خپلې سیمې د سنادي دیوالونو په ارتباط باندې، نو دا زموږ دنده ده. زموږ د هیله دا ده چې دوی د ولایت مقام ته د ورزې په شکل مراجعه وکړي. موږ به د کلو پراختیا ریاست ته وظیفه ورکړو چې یا په نږدې پروګرامونو کې او یا هم په یو څه وروستیو پروګرامونو کې د دوی دغه غوښتنه شامله کړي او امکانات ورته آماده او بالاخره د دوی په سیمه کې اسنای دیوال په جوړېدو باندې کار وکړي.
دوی یوه بله ستونزه لکوي، وایي چې نغلونه چې کوم برق راغلی د دوی په ځمکو کې ستنې تیرې شوي دي، د دوی په کورونو باندې هغه د برق مزي تیر شوي، خو دوی لا هم د برق له نعمته محروم دي. په دغه برخه کې د ننګرهار اداره څومره مسؤلیت لري چې دغه کلي ته برق ورکړي؟
بله، موږ هم دا تاییدوو چې د سخرود بېلابېلو سیمو خلکو بلخصوص د نظر آباد د سیمې خلکو دا قرباني ورکړې ده چې دوی په ځمکو کې د نغلو د انتقالي برېښنا لپاره د پایو هغه نصب سره کومک کړی دی او دوی خپل ځمکې د هغوی په واک کې ورکړي دي. دوی سره د برېښنا ریاست لخوا وعده شوې وه چې د دوی سیمو ته به هم برېښنا ورکوي. څه موده وړاندې د مختلفو مشرانو په ملتیا باندې سخرود ولسوالۍ ولسونو یو ځل بیا والي صاحب ته مراجعه وکړله. والي صاحب دا موضوع تعقیب کړله، د برېښنا ریاست ته هدایت ورکړه چې څومره هم ژر کېدلی شي هغه وعدې چې موږ د سخرود ولسونو سره کړي دي د برېښنا د ویش لپاره هغه باید ترسره شي. د نظر آباد خلکو ته دا ډاډ ورکوو چې زموږ امید دا ده چې د برېښنا ریاست، د ننګرهار د برېښنا ریاست د والي صاحب د هدایت له مخې دغې پروسې ته یو څه چټکتیا نور هم ورکړي.
د نظر آباد د کلي خلک دا هم وایي چې د دوی سره چې نږدې کلي کې کوم کلینیک دی، په دغه کلینیک کې تقریبا شلو کلو خلک بیمات دي چې دا د هغه سیمې د ولسونو لپاره ناکافي دی. دوی په خپل کلي کې د یو بل کلینیک غوښتنه کوي.
قرار د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست معلوماتو د سخرود ولسوالۍ یو له هغو ولسوالیو ده چې په ګڼ شمېر سره دلته کلینیکونه شته دی. د سخرود په ډرونټې سیمه کې، امرخېلو سیمه کې چې بېخي نظر آباد ته نږدې سیمې دي، سلطانپور سیمه کې، په چارباغ سیمه کې، شوشاپور سیمه، کاکړک کې، ولسوالۍ په مرکز کې کلینیکونه شته. هغه کلینیکونه چې نظر آباد ته نږدې دي لکه د ډرونټې کلینیک او یا هم د امرخېلو، دلته به د دوی اړتیاوې پوره کړي. او که رښتیا هم د ولسونو دا خبره چې هلته فشار ډېر زیات دی، مریضان هم ډېر زیات مراجعه کوي. شېبه وړاندې په همدې ارتباط باندې ما د عامې روغتیا د رئیس صاحب سره خبرې وکړلې. هغه وویل چې موږ د نظر آباد د خلکو د پیشنهاد په اساس باندې یو بل کلینیک پیشنهاد مرکز ته لیږلی دی. دا د مرکز اختیارات دي، هغوی باید په پلان کې شامل کړي، هغوی باید ورته بودیجه پیدا کړي. هغه پروسه چې دوی پورې تړلې وه هغه دوی طی کړې ده. خو بیا هم ډاډ ورکوو د عامې روغتیا ریاست د رئیس صاحب وعده موږ سره دا وه چې موږ به انشاءالله دا موضوعات نور هم تعقیب کړو. که چېرته اړتیا د دې وي چې په خپله ولایت مقام دا مسایل تعقیب کړي، ولایت مقام هم دا مدګي لري چې د عامې روغتیا د وزارت سره دا موضوعات تعقیب. اما د اوس وخت لپاره د رئیس صاحب د سیتامې وعده دا ده چې دوی به په وقفوي شکل سره دوی ته ګرځنده ټیمونه لیږي څو د دوی مریضان درملنه وکړي.
او دا هم وایي چې د دوی په کلي کې چې په شروع شروع کې یعنی دیر لس یا دولس کاله پخوا کوم سربند جوړ شوی و هغه بیخي د منځه تللی دی چې له وجه یې د دوی ځمکې سمې نه اوبه کېږي دوی بیا د سربند جوړولو غوښتنه کوي.
سربند هم داسې پروژه ده چې زموږ ځینې ادارې په دې برخه کې کار کوي. زه نه پوهېږم دوی مخکې مراجعه کړې ده زموږ ادارو سره یې دا خپله مشکل شریک کړی که نه شریک کړی وي نو یو ځل بیا زموږ خواهش دا دی که موږ سره د ولایت مقاملر دغه موضوع شریکه شي نو موږ به هدایت ورکړو وزیر ربط ادارو ته چې د دې سیمې د سربند جوړولو په برخه کې پاتې کارونه ترسره کړي.
دوی د تعلیم په برخه کې عمده ستونزه چې دوی یادوي هغه دا ده چې وایي د دوی په مکاتبو کې ښوونځیو کې استادان د نوي تعلیمي نصاب سره بلد نه دي. دلته د ننګرهار د معرف اداره داسې څه پلان لري چې استادان په هغه نصاب باندې وپوهوي او بیا هغوی شاګردانو ته تدریس ورکړي؟
رښتیا دا ستونزه وه. نوی نصاب چې راغلی دی د دې سره د استادانو بلدتیا کمه وه. زه چې اوس معلومات مې واخیستل تازه معرف ریاست داسې معلومات موږ ته راکړل چې د ننګرهار د پیشنهاد په اساس باندې د ننګرهار ټولو استادانو ته د همدغه کتابونو لارښود راواستول شلو په دوی باندې وشي شو. یو دا وه. دومه برخه کې د معرف وزارت د برنامې په اساس باندې د ودان افغانستان د ادارې له لارې د ننګرهار ټولو ښوونځیو ټولو استادانو ته د نوي نصاب د ښه تشریح په خاطر باندې لنډمهاله کورسونه دایر شوي دي. په دې سلسله کې د نظر آباد د ښوونځیو استادانو ته هم ټریننګ ورک نو موږ به انشاءالله معرف ریاست ته هدایت ورکړو چې دا موضوع مستقیما تعقیب کړي که چېرې د دې اړتیا وي چې استادانو ته یو ځل بیا کورس دایر شي دا کار به وکړي او که کوم بل تصمیم ضروري وي هغه به ونیسي.
ډېره مننه ښاغلی عبدالزید صاحب. د مشال راډیو قدرمنو اورېدونکو تاسې د ننګرهار ولایت د سخرود ولسوالۍ اړوند د نظر آباد کلي د خلکو ستونزې مو اورېدې.